درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه اتنیوی د حمل اتلسمه او د میلادي 2019 د اپریل ومه. په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په کابل کې د سولې پر بهیر د جوړیدونکو غونډې، د بادغیس د بالا مرغاب د وروستي وضعیت او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د بادغیس والی وای بالا مرغاب د دولت د وستوالو مخالفانو لاستنه دی لویدلې. په کابل کې نن د سولې پر بهیر خبرې کیږي. ملګری ملتونه وای راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د بادغیس والی وای چې اب کمریا او بالا مرغاب ولسوالۍ د حکومت په لاس کې دي. په ولسی جرګه کې د بادغیس استازي ضیاءالدین اکازی پرون ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د بالا مرغاب د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. رسنیو د اب کمری ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړی و، خو عبدالغفور ملکزی ازادي رادیو ته وویل چې بالا مرغاب ته اضافي ځواکونه استول شوي، مګر په اب کمری کې هیڅ خبره نشته. ملک زی وویل چې کورنی او بهرنی طالبان چې شمیر یې تر زرو زیات دی د بالا مرغاب د نیولو هڅې کوي. په کابل کې به نن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د روانې غونډې په اړه خبرې وشي. داوودزی هم دراز وویل د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره د دولتي پلاوی پر جوړولو به هم خبرې وشي.
مهمه خبر خو به د قطر احتمالي غونډې او کاهیانن وشي، یعنی څوارلسم پنځلسم شپاړسم، نو لست به څوک جوړوي، ګډونوال به څوک، د طالبانو د خوا به څوک، د کابل یا د افغانستان د اړخه به څوک.
طالبانو ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. اجرای ریاست وایي چې د افغانستان د سوداګرو یوه ډله به اردن ته ولاړه شي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خپره شوې ویل شوي چې د دې سفر هدف د افغانستان او اردن د تجارتي اړیکو د پراختیا پر لارو چارو غور دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې اجرای رئیس پرون د اردن له پاچا دوهم عبدالله سره کتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړې شي. د نړیوالې ادارې پرون شنبه وویل چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان خبرې وشي. راپورونه وایي چې لیبیا د کورنۍ جګړې تر بریده رسېدلې ده. په ترابلس کې اداره د ملګرو ملتو په ملاتړ جوړه شوې او نړیوال ملاتړ لري. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي غسان سلامه د لیبیا د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. په امنیت شورا کې د جرمني استازي کریستوفر هسګن په نیویارک خبریالانو ته وویل چې د شورا غړیو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو له امله جدي اندېښنه وښوده.
Members of the Security Council expressed
د وی د امنیت شورا غړیو پر پوځي فعالیتونو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. وسلوال کرکیش د لیبیا ثبات د ملګرو ملتو لپاره د مزګرتوب او هلته د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی د میاشت امنیت شورا دوره یې مشري په غاړه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته پرون خبرداري ورکړ چې په لیبیا کې دی لاسوهنه نه کوي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه غوندي بیا مظاهره وکړه. زرګونه کسان پرون د اپریل پرون شنبه د فرانسې د پلازمینې پاریس لارو ته راووتل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اعتراضونو د کنټرول ځانګړو پولیسو یو شمیر کسان ونیول او پر اعتراض کوونکو یې اوښکې بهیونکي ګاز هم استعمال کړل. په فرانسه کې دا اعتراضونه د نومبر له میاشتې راهیسې کیږي. اعتراض کوونکي له حکومته د تیلو د نرخ او مالیې د کمولو او د مامورینو د معاشونو د زیاتولو غوښتنه لري. زموږ غږ ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په کابل کې به نن د سولې پر بهیر خبري وشي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، خو د ښکیانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته معتل دي. دغه بل دور
د بادغیس والي وایي د مرغاب ولسوالي په هیڅ صورت سقوط ته نه پرېږدي.
اخر تر حدا پوری باید موږ مقاومت دې کوو چې موږ سقوط ته پرېنږدو، چې د سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره موږ تلفات هم ورکړو ولی نه پرېږدو.
لوی څارنوالۍ د یوې وژل شوې ماشومې مهسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. په کونړ کې د طالبانو او داعش د جګړې له کبله بې ځایه شوي خلک وایي
موږ د دې د جنګ له وجې رابېزه شوي یو، کورونه هر څه هلته پاتې شوي دي. ډکه موږ غواړو دا چې زموږ جګړې بېرته دولت عملیات وکړي او زموږ صاحب ته امن شي.
په بلخ کې د سیلونو له کبله بې ځایه شوي خلک د استنادي دیوالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په زینو شارونو کې په اف ام 3.15 څه په اوري او د افغانستان په نورو ټولو برخو کې په ام باندې اوریدای شي. په کابل کې به نن د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې دی. خلیلزاد پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې په نننۍ غونډه کې به د خلیلزاد او طالبانو د سیاسي استازو د راروانې غونډې په اړه خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی وایي چې نن په قطر کې تر روانې غونډې پړه په کابل کې خبري کیږي. ښاغلی داوودزی پرون مخصوصاً ازادي راډیو ته ویل چې د قطر د راتلونکي غونډې د وخت پړه به هم پریکړې وشي.
موږ د خوا ترجیح خدا ده چې د قطر ناسته د لوی جرګې نه پس وشي، چې د لوی جرګې د افغانستان د خلکو نظریات راټول شي او یو واحد نظر باندې به لار شي. خو د امریکایانو ترجیح خامخا په هغې کې ده چې د هغوی مذاکرات همدې ته معتل دي. دغه بل دور
د افغانستان حکومت وایي چې د اپریل په 9 نیټه به مشورتي لویه جرګه وشي. د رپورټونو پر اساس د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه د اپریل د میاشتې په نیمایي کې پلان شوې ده. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په کابل کې نن پر دې مسله خبرې وکړي. خلیلزاد پرون له اسلام آباد کابل ته ستون شو. هغه پر ټوټر د پاکستان له حکومت مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې د هڅو سره مرسته کړې ده. ما له پاکستانه مننه وکړه چې بیا یې دا ټینګار کړی چې یوازې افغانان به د خپل راتلونکي پریکړه کوي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وویل چې له افغانستانه به یو لوی پلاوی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو سره د خبرو لپاره ولاړ شي. داوودزی وویل چې د دې پلاوي ترکیب لا نه دی معلوم. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر همداراز وویل چې په کابل کې ټولې سیاسي خواوې سوله غواړي، خو پر جزئیاتو ځینې اختلافونه شته.
په دې باندې اختلاف نظر په مجالسو کې ما واورېده چې ولې ټول تمرکز په قطر کې د طالبانو د امریکایانو خبرې په قطر کې، اوس د بیا د افغانانو ترمنځ خبرې په قطر کې دي. نور ملکونه په منطقه کې حساس شي او مختلف نظر ولري، باید محدود نشو د یو نقطې پورې، د یو آدرس پورې، باید مختلفو ملکونو کې دا غونډې وشي پرله پسې. نو داسې اختلافات و.
محمد عمر داوودزی وویل چې په اوس وخت کې دوی هڅه کوي چې د سولې په اړه په کور اجماع رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آیا د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده؟ د بادغیس والی ویان پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې امنیتي ځواکونه د امنیت قمندانۍ له ودانۍ په تاکتیکي ډول وتلې دي. په ولسي جرګه کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ او امنیت قمندانۍ ودانۍ نیولې دي. د بادغیس والی بیا وایي چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او تازه ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. په بالامرغاب کې وضعیت څنګه دی؟ فرشتي جلالزی په دې اړه د بادغیس له والی شاغلی عبدالغفور ملکزی سره مرکه کړې. شاغلی ملکزی وویل
کدس مونږ فکر وکړو چې یو څلور سلویخ کیلومتره زمونږ د قلاینو نه لري دی. جغرافیه موقعیت ترکمنستان سره یو څلور پنځوس کیلومتره سرحد لري. دا یو سیاسي معامله هم ده، ډیپلوماتیک مسله هم ده. باید د دې لپاره مونږ باید اخر تر حده پورې باید مونږ مقاومت دې کوو چې مونږ سقوط ته پرېنږدو، چې دا سقوط چې دلته خپل قوتونه درکړو، که هر څومره مونږ تلفات هم ورکړو ولې نه پرېږدو. دلته ډېر زیات خپله د خپله بالامرغاب طالبان دومره نه لري چې مثلا دلته مقابله دولت سره وکړي. دلته بیروني طالبان راغلي، د ولایتونو نه راغلي دي، د بیرون طالبان هم راغلي، چشنیان پکې دي، د غم پکې دي، ازبکان هم پکې دي، کمانډو ترینینګ سره فورګم کمانډوان هلته دي، دوه دي، مثلا دغه د قطعې خاص دي، پولیس دي، دي ټول مشترک هم پراته دي. او ولې یو منطقه چې موږ خپله خوشی کړله هغه ډېر زیات خراب وو. داسې منطقه زموږ ډېره یو زوړ غونډې کور پخوانی هغې کې قومنداني جوړه کړې وه. قومنداني موږ ویل چې وباسې د دې نظرونه ده، موږ پخوانه میشتله، ولې دلته چې اسپذیري شته چې د اوس ویستله د کنډکټر نږدې کړله ورسره د مغوی سره د حمایت د لاندې باید اوسي چې پولیسي محلي دي. مثلا د بالامرغاب ته لاړم، ما ویل وزیر دفاع سره خپله بالامرغاب ته تلم، د سانه مې نږدې نه وکتل.
والي صاحب محترم، دلته خو ازادي راډیو خبریالان وای په بالامرغاب کې پولیس ماسیره و، اردو ماسیره و، ویلي دي چې ملي دفاع وزارت سم نه وای چې هلته اضافي قوتونه رسیدلي. نو تاسو دا ټول خبرې ردوي؟ یعنی داسې شی نشته چې
نه کورنۍ ماسیره هلته نشته، کورنۍ سره کار نشته. د هغې چې د چا کور ماسیره دی څوک نه دی هلته، محلي خلک دي، محلي خلکو کې به دا مسایل به پکې نشته چې څوک دغه کې راغلو. د پولیسو دپاره چې هلته د رو یو سل شل کسان شاوخوا کې زموږ پولیسو چې عبدي قومندانۍ کې ما وویل که نه، نو دا لږ سره دغه تهدید لاندې شته، جدید تهدید لاندې وو. نو د دې تهدید په خاطر باندې مونږ دا دغه وکړه چې زموږ یو څلور نفر پکې زخمیان شوي وو. دا کسان هم راوستل، د ماسرې هم خلاص کړي دي، هېڅ نه زما آواز به واوري ټول. زه اطمینان درکوم درته چې خپل په مسؤلیت باندې تایم چې د حتی تر هغه اشپز پورې ورته پرېښی نه دی، د نږدې د کنډک سره.
د بادغیس والي عبدالغفور ملک صاحب.
جوان طریقه پولیس او جوړسوي
آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د مهسا په نوم د یوې ماشومې د قتل دوسیه سترې محکمې ته وسپارله. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د مهسا د قتل دوسیه له بشپړو څېړنو او د تورنو کسانو له اقرار وروسته سترې محکمې ته سپارل شوې ده. د دې موضوع تفصیل د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان لوی سرنوالی په هیواد کې د تختونو او د قتل پیښو ته په اشاره سره ګواښ کوي چې نور د دغه شان قضیو پر وړاندې د مافیت فرهنګ پای ته رسیدلی ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د مهسا په نوم د یوې ماشومې د تختونې او قتل د قضیې د څېړنو د بشپړېدو او سترې محکمې ته د لیږلو خبر ورکړ. دی وایي دغه قضیه د داخلي او خارجي جرایمو پر وړاندې د مبارزې د سرنوالۍ لخوا وڅېړل شوه. دوه تنه د قضیې په تړاو نیول شوي وو. دوسیه مو نن محکمې ته وسپارله. دقیقا تر ټولو سخته جزا چې د افغانستان د جزا په کوډ کې وړاندیز شوې غوښتنه شوې ده. خاغلی رسولي وایي د مهسا دوسیه دوی ته د تیر کال په کب میاشت کې د کشفي او امنیتي بنسټونو لخوا وسپارل شوه او د شلو ورځو په موده کې د دغې قضیې ټول اړخونه وڅېړل شول. دی وایي د قضیې په تړاو نیول شوو دوو تنو اعتراف وکړ چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مهسا په تختولو او وژلو لاس پورې کړی دی. دغه پیښې د ولسمشر په ګډون د حکومتي چارواکو او ګڼو خلکو غبرګون راوپرول او ان تر دې چې د افغانستان صرفانو په ټول هیواد کې د یوې ورځې لپاره کار بندیز اعلان کړ. د لوی سرنوالۍ ویان دا شن په تیرو دریو کلونو کې د تختونو 1500 څخه زیاتو قضیو د رسیدنې خبره کوي او وایي چې په دې تړاو 1033 تنه پیژندل شوي چې دوسیې محکمې ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ساعت 2:15 دقیقې دی. زما شخله آزادی رادیو اوري. اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د فارین پالیسی خبرونه په یو لیکنه کې ویلي چې امریکا په افغانستان او عراق کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کموي. د خبرونه وای زینو امریکایي چارواکو ورته ویلي د ولسمشر ترامپ اداره د هغه پراخو اڅو په لړ کې چغواړي متحده ایالات د خپل اتلس کلن یو ډیر لګښت جګړې څخه لري کړی په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک ماموریت په کمولو غور کوي. فارین پالیسی په خپل دی ریپورت کې د درې داسې امریکایي چارواکو په حواله چې په دې اړه لباسونو خبر دی ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې لپاره چمتووالی نیسي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر نمایرا کم کړي. خبرونه په عراق کې هم د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر کمولو ته اشاره کوي او د افغانستان په اړه زیاتوي. په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماټانو د شمیر په کمولو د سلام مشورې په داسې وخت کې روان دي چې امریکا او طالبانو خپلو کې د سولې خبرې پیل کړي او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي ارزونه هم دوام لري. فارین پالیسی وی په افغانستان او عراق کې د امریکا له پوځي مداخله وروسته په کابل او بغداد کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په کچه په لوی او ګران بیا ماموریتونو بدل شول. په راپور کې د امریکا د ملي رادیو لخوا یو رسوا شوی سند ته اشاره شوې چې په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا دی او په کې په دې سفارت کې ډیپلوماټیک ماموریت ډیر ستر بلل شوی. د خبرونه په وینا په دې سند کې ټینګار شوی چې د دې ماموریت د اندازې په اړه دی یو جامع ارزونه وشي. په سند کې دا نه ده پډاګه شوې چې په کوم شمیر ډیپلوماټان باید کم شي. خبرونه وی په کابل او بغداد کې د امریکا لوی ډیپلوماټیک ماموریتونه د نړۍ په نورو برخو کې د امریکا د سفارتونو سره په مقایسه د امریکا د دولت غیر متناسبه بودیجه لګوي او ډیر پرسونل بوخت ساتلې. د لیکنې په باور ځینې امریکایي ډیپلوماټان په دې باور دي چې دا سرچینې باید په نورو ځایونو کې وکارول شي. فارین پالیسی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ول ورپوړي چارواکي لخوا چې نوم نه دی یاد شوی وای موږ له افریقا څخه تل دا ورو چې موږ دغه تل د هغو چینایي ډیپلوماټانو په پرتله چې په اقتصادي او نورو مسلو کار کوي ډیر کم او د هغو د سلورو یا پنځو په وړاندې یو ډیپلوماټ لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو سره د سولې د هڅو د تیزولو لپاره سیمې ته په یو بل سفر بوخت دی، ګڼو نورو نړیوالو رسنیو بیا په افغانستان کې پر حکومتي اهدافو د وسلوالو طالبانو پر وروستیو پراخو بریدونو او جګړو لیکنې کړي. د رسنیو د یو شمېر افغانانو هغه اندېښنې منعکسې کړي چې دا زیاتیدونکې تاوتریخوالی له کبله لري او همدې تاوتریخوالی د سولې په وروستیو هڅو شکمن کړي دي.
د کنړل چپی دری څخه کړه شوی کورنۍ له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره عملیات وکړي. دوی وایي چې که حکومت عملیات وکړي نو وبکړی شي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې موضوع په اړه له کنړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ د شپاړسم ورځ د چي حالات ترنګلې دي. شاوخوا درې نیم زره کورنیو د جګړې پیل کېدو لويري خپلې مینی پریخي او نن سبا د یو او بل کړه د ژوند شپې ورځې تیروي. ل چپې درې راکړه شو باندې د حکومت او مرستندوی ټولنو لخوا د مرستو ویش دوام لري. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صاحب د چمبه پورز کډوالو ته د ویشل کېدون کومرستو پاړه ازادي راډیو ته وویل
یو له سو پامینو سره د دبليو پی مو سره ادارې له خوا مرسته شوې ده. یو سلو اتیش وز د یونیسار د خوانه په مرکز کې مرسته وشو. له همدارنګ ته 400 کورنۍ سره د ایم سی د مو سره له خوا کومک شوې ده او نور کومکونه روان دي ساحه ته. دا کډوال چې زیاتره امنیت چپیداری ولسوالۍ امنیتي ساحو ته مرکز ته او هتا شپږو سو پامیل چې د ننګرهار ته تل
راکړه شوی کسان که څه هم چې د مرستو په ترلاسه کولو خوختي خو غوښتنه ده چې دوی ته بیر تخپل کورونو ته د تک زمينه برابر کړی شي. حنیف الله او روح الله وای
اوس مسه کمفارو کمفارو کومه کوشش د ستنو کومه کراسه صابون نور شانګي اسه دي کومه کراسه او ان شاء الله په دې قشاله نو مرسته سم کومه کوشش موږ هرته موږ قشاله کوم چې موږ امنیت راشي موږ به کورونو ته راشي په کور کې اوسې ګو نو امر ته شي د امنیت راځي او صلح مو شیم د امنیت راځي.
امي خلافت لخوانه د امر اسلامي خوانه جنگ روانو موږ دې جنگ له وجه عربیزه شویو کورونه هر څلانل ته پاتې شو دی ډک ډیر مننه کوم د حکومت د هغونه چې موږ سره مرسته وکړي او ان شاء الله نورې مناته نه نکړي چې مرسته موږ دوام لري. ته چې حالت موږ پیدا شي موږ خاپوړي کړي حاضر شي لري موږ غواړو دا چې موږ ځکه به دا دولت عملیت وکړي او زموږ صاحبې تامن شي او موږ خپل کورونه تلل شي دا دولت ساز موږ هیله ادم غوښتنه.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې په چپه درکې عملیات پیل کړي او دغه عملیات ته به شدت ورکړي څو خلکو ته بیرته خپل کورونو ته د تګ لار برابر شي.
ډیر فوکس به مو بیرته په عملیاتو باندې وي چې د تصفیه عملیات په لار باندې واشو. ګرچې اچولم دی خو دا پروسه بل تشدید کو تر څو د دې لپاره به ته زمينه د بازګشت مساعده
د وری یعنی رواني میشتې په دوهمه او دریمه ورځ په چپدره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ سختې جګړې وشوې چې په نتیجه کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبل رسیدو ترڅنګ درې تنه ولسی وګړي هم ووژل شول او شاوخوا درې نیم زره کورنۍ له خپلو کورونو نورو ځایونو ته کډه شوې اوس هم په چپدره کې حالات ترنګلي دي
د کونړ په چپدره کې د داعش او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله ګڼ شمېر خلک بې ځایه شوي دي خو په بلخ کې بیا سیلونو یو شمېر خلک بې ځایه کړي دي په بلخ ولایت کې سیل ځپلي وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه او کروندې له منځه تللي او تر دې دمه ورسره مرستې هم نه دي شوي د بلخ ولایت د خلم دهدادي او چمتال ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې ورته ژر تر ژره مرستې ورسوي له بلخ د ازادي راډیو د خبري مجیب رحمان حبیب زی راپور واوري
وروسته یې سیلابونو په بلخ کې 15 تنه وژلي او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړي دي چمتال او دهدادي د بلخ له هغو ولسوالیو څخه دي چې تر ټولو زیات خلک پکې زیانمن شوي دي د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو د پراخو جړیو سربیره بیا هم دوی هیڅ ډول بشر دوستانه مرستې نه دي ترلاسه کړي او غواړي چې د چمتال ولسوالۍ په بارګای افغانیه سیمه کې د سیلابونو د مخنیوي په خاطر استنادي دیوار جوړ شي د چمتال ولسوالۍ د بارګای افغانیه سیمې د شورا مشر عبدالرشید شید ازری رادیو تا داسی وویل
سیل بیخی بیا د سیل زیات وو چې وینر ایت مخریوی نه کېدی یعنی په سلو کې نیوی پیساده 15 نیوی پیساده کښته پاکی زلبای نه وړی د دوی درو رځ زکات پورته غلن چې چوک ما ناره نه وړي نو موږ له حکومت دغه غواړو چې د استنادي دیوال تقریبا 2 کیلو 2.5 کیلومتر 3 کیلومتر د استنادي دیوال وول چې
د چمتال ولسوالۍ خلک وایي چې تیر کال وچکالۍ وځپل او په روان کال کې د شدیدو سیلابونو او طوفانونو له لاسه یې کروندې او کښت له منځه تللی دی د بلخ د حکومتي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې کابو 4000 کورنۍ په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې زیانمنې شوي چې یا یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا هم ورته آسیب رسیدلی دی د دهدادي ولسوالۍ د نواباد کلی اوسیدونکي وایي چې د سیلابونو راوتلو د هغوی د استوګنې کورونه ویجاړ کړي او هم یې ورته مالی زیانونه اړولی دي خو تر دمه هیڅ یو دولتي او یا هم غیر حکومتي بنسټ ورته مرسته نه ده کړې دوی د سرپناه له نشتون شکایت کوي د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شای پاړه وایي
دهدادي کې دلته ډېر خلک سیلونه وړي دي کورونه وړان کړي ډېرای کورونه وړان کړي دي سرپناه څوک نه لري هغه څوک چې کورونه وران شوي ډېری خپلوانو کره اوسیږي
د بلخ ولایت د سکتوري څانګې مشر زبیح الله اختری وایي چې دوی د زیانمن شویو کورنیو په اړه سروې پیل کړې ده او په پام کې ده چې اړو کسانو ته ضروري مرستې ترسره شي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ملګری ملتونه وایي چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړی شي د نړیوالې ادارې پرون شنبه ول چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو پر امکان هم خبرې وشي ملګری ملتونه په لیبیا کې د انتخاباتو خبره په داسې وخت کې کوي چې په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بیا تود شوی دی نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي غسان سلامه ویلي چې د هیله لري چې په لیبیا کې به کړکیچ کم او د انتخاباتو په اړه د خبرو لپاره کانفرنس جوړ شي دا کانفرنس د لیبیا په جنوبی ښار غدامسکي پلان شوی دی په غونډه کې به خبرې وشي چې په لیبیا کې انتخابات د رقیبو ډلو ترمنځ کړکیچ کمولای شي کنه غسان سلامه په ترابلس کې خبري اعلان ته وویل موږ پوهیږو چې په داسې سخت حالت کې چې جنگ د انتخابات آسان نه دي خو موږ تر سره کولو ته متعهد یو ملګری ملتونه انتخابات په لیبیا کې د ثبات ته ټینګولو یو لاره ګڼي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د لیبیا د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه په امنیت شورا کې د جرمني استازي کرستوفر هکسن په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل
Members of the Security Council expressed deep concern at the military
د امنیت شورا غړو ترابلس ته نږدې د پوځي فعالیتونو لامل چې د لیبیا ثبات د ملګرو ملتونو لپاره د منځګړیتوب کولو امکان او په لیبیا کې د هر اړخیز سیاسي حل امکان له ګواښ سره مخامخ کوي سخت اندېښنه څرګنده کړې ده امنیت شورا د لیبیا ملي پوځ چې جنرال هفتر یې مشر دی خبرداري ورکړی او ویلي دی چې د لیبیا ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په دې میاشت کې جرمني کوي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لیبیا په بنغازي ښار کې د جنرال هفتر سره وکتل. انټونیو ګوټرش هڅه وکړه چې پر ترابلس له حملې منع کړي او په یو ډول د کورنی جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. د رپورټونو پر اساس د جنرال هفتر ځواکونو پرون د ترابلس زوړ نړیوال هوایي ډګر ونیو. د اوو ولسونو په نوم ډلې چې په پاریس کې غونډه درلوده جنرال هفتر ته خبرداری ورکړی دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د جنرال هفتر ځواکونه په ترابلس کې د حکومت پر ضد پرمختګ ته دوام ورکړي، دوی به یې پر ضد اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په لیبیا کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې سوله وکړي. لاوروف همداراز خبرداری ورکړی چې بهرني هیوادونه د شمالي افریقا په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي.
دا هم د خبری مجله د مهمو خبرونو سرټکی د بارغیس والی وای چې آب کمری او بالا مرغاب ولسوالی د حکومت په کنټرول کې دي. په کابل کې بنن شنبه د افغانستان د سولې پر بهیر خبری وشي. اجرایی ریاست وای چې د افغانستان د سوداګرو یو ډله به اردن ته ولاړ شي. ملګری ملتونه وای چې راتلونکي اونۍ د لیبیا پر وضعیت ملي غونډه جوړیږي. او په فرانسه کې هغو اعتراض کوونکو چې ژیړ واسکټونه اغوندي بیا مظاهره وکړه. زمو شخله آزادی رادیو اوري
دا ژوند رنگونه.
نوم می زرمینه د کندهار اوسیدونکی.
اګرانی څه کار کوي اوس فعلا؟
فعلا نس نکوم د کور.